اکثر مطالب د افغانستان د ولسمشری د دوهمی دورې د انتخاباتو په ارتباطو په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي همدا مسله چېړو د نړیوالو نظریات د انتخاباتو په برخه کې د شاغلی کرزی او شاغلی عبدالله سرګندونی او د خبرونې په ورسیو کې د ولسمشری د انتخاباتو په اړه بحث هم لرو خو له انتخاباتو پرته نور ګڼ مطالب هم لرو د هغوی تر معرفي مخکې به د دې ساعت خبرونه له جانقه علي کوزي څخه واورو
د افغانستان د جمهوری ریاست د دومزلی انتخاباتو لپاره مبارزه نن په رسمي ډول پیل شوه. ډاکټر عبدالله وایي له حامد کرزي سره د یوځای کېدو کوم پلان نه لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي له حامد کرزي سره هیڅ ستونزه نه لري او پاکستان ایران هیئت ته ډاډ ورکړ چې وسلوال به د دوی له خاورې په ګاونډي هیواد کې تروریستي فعالیتونه نه کوي. پوره خبرونه واوري. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو لپاره مبارزه یا کمپاین نن په رسمي ډول پیل شو. جمهور رئیس حامد کرزي تېره اونۍ موافقه وکړه چې د لړم په 14مه د دوهم ځلې انتخابات ترسره شي. کرزي وروسته له هغې دا پرېکړه وکړه چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په رایو کې د درغلیو څېړنه بشپړه کړه او د حامد کرزي رایې په 100 کې له 500 ټیټې اعلان کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آیدی د جمعې په ورځ وویل دا ځل به د تېرو انتخاباتو په څیر پراخې درغلۍ نه وي خو ده دا ژمنه ونه کړه چې په رایو کې به هیڅ درغلۍ نه کیږي. په رایو کې د درغلیو د مخنیوي په مقصد به په زیاتو ولایتونو کې د انتخاباتي حوزو مشران هم بدل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هول بروک د جمعې په ورځ وویل د هیله مند ده چې د افغانستان دوهم ځلې انتخابات به د لومړي دور په نسبت ډیر ښه پر مخ لاړ شي او درغلۍ به پکې لږې وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته وویل کچیرې د نومبر په 10مه دوهم ځلې انتخاباتو کې حامد کرزی د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شي نو دی به په ډېر خوښۍ له ده سره کار وکړي. هول بروک وویل دی له حامد کرزی سره قطعا ستونزه نه لري. د جمهور ریاست په انتخاباتو کې کاندید ډاکټر عبدالله وایي د حامد کرزي په حکومت کې د شراکت لپاره کوم پلان نه لري. ډاکټر عبدالله چې د حامد کرزي په حکومت کې د بهرنیو شورا د وزیر په څوکۍ کار کړی له سی این این ټلویزیون سره مرکې کې وویل درې نیم کال وړاندې چې کله د حامد کرزي په حکومت کې کار پرېښود له هغه وخته راهیسې له دې حکومت سره د یوځای کېدو هڅه نه ده کړې. ډاکټر عبدالله د حامد کرزي حکومت او د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د زمري د 9 نیټې په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړل. د زیاته کړه که چیرې د شفافو انتخاباتو له لارې حامد کرزی وټاکل شي نو دی به لومړی کس وي چې هغه ته مبارکي ووایي. پاکستانی چارواکو د تهران هیئت ته چې د هیواد ته ډاډ ورکړ چې هیڅ کله به وسلوالو ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان له خاورې څخه په ګاونډي هیواد ایران باندې حملې وکړي. تهران د اکتوبر د 13 نیټې د حملې پړه چې د سپاهي انقلاب د ساتونکو په شمول 240 کسان پکې وژل شوي وو په پاکستان اچولې ده. ایران ویلي د حمله کوونکو ډله په پاکستان کې اډه لري او له اسلام آباد څخه یې په ټینګه وغوښتل چې د دې ډلې مشر دې دوی ته حواله کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون خپل ایرانی سیال مصطفی محمد نجار ته وویل پاکستان به هیڅکله له خپلې خاورې څخه د بل هیواد په ضد تروریستي فعالیتونو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په بیان کې د ایران هغې غوښتنې ته کومه اشاره نه ده شوې چې وایي د جندلا ډلې مشر عبدالمالک ریګي دوی ته حواله کړي. اسلام آباد دا نه مني چې ریګي په پاکستان کې وي. پاکستاني چارواکو ویلي د ایران په سپاهي انقلاب باندې حمله هغو کسانو کړی چې غواړي د تهران او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خراب شي. ټاکل شوی ده چې د ترکیې صدراعظم رجب طیب اردوغان روانه اونۍ پاکستان ته لاړ شي او وروسته به ایران ته سفر وکړي. پاکستان ته به د ترکیې صدراعظم په خپل 3 ورځني سفر کې د دغه هیواد پارلمان ته وینا وکړي او له پاکستاني چارواکو سره به د ترکیې او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او امنیت په برخو کې په همکارۍ خبرې وکړي. د ترکیې صدراعظم به د دوشنبې او سهشنبې په ورځو ایران ته لاړ شي. رجب طیب اردوغان به په تهران کې په سیمه ییزو او یو شمېر نړیوالو مسلو خبرې وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام مسله به هم پکې شامله وي. د ناتو غړي هیواد ترکیې مخکې ویلي وو چې د امریکا په ګډون به د خپلو لویدیځو متحدینو او ایران ترمنځ د یورانیمو د غني کولو د لانجې د حل په برخه کې مرسته وکړي. ایران وایي چې روانه اونۍ به د اټومي پروګرام په برخه کې د لانجې د هوارۍ لپاره وړاندیز ته ځواب ووایي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې د جمعې په ورځ ایران ته خبرداری ورکړ چې دې وړاندیز ته دې ځواب ورکړي. د وړاندیز له مخې ایران باید په ټیټه کچه اکثر یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي تر څو د اټومي تحصیلاتو لپاره د سون په موادو تبدیل شي. خو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په ادارې کې د ایران استازي علي اصغر سلطانی وویل په دې برخه کې به روانه اونۍ ځواب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن به څو ورځې د ایران ځواب ته انتظار شي خو د تل لپاره صبر نشي کولی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان ایان کلی خبریالانو ته وویل که چیرې ایران مثبت ځواب ورکړ نو له ایران سره به بشپړې مرستې هم وشي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د جنوري 24 د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړه. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د عباس د فتح سازمان او حماس اسلامي ډلې ترمنځ د یووالي خبرې کومې نتیجې ته ونه رسېدې. د 2006 میلادي کال د جنوري د میاشتې پارلماني انتخاباتو کې حماس په غزې کې په فتح سازمان باندې بری حاصل کړی و او وروسته یې محمود عباس ته وفادار د فتح سازمان امنیتي ځواکونه له غزې تړانګې څخه وویستل. محمود عباس یوازې په لویدیځې غاړې واک لري. د مصر منځګړي هیئت د حماس او فتح سازمان ترمنځ د پخلاینې هڅې وکړي تر څو د نوو انتخاباتو لپاره لاره هواره کړي او د دواړو ډلو ترمنځ دښمنۍ ختم شي. خو دا هڅې هم نه دي بریالۍ شوي. په غزې کې د حماس یو ویان د محمود عباس لخوا د انتخاباتو اعلان وغنده او وایي دا غیر قانوني عمل دی. د وایي د عباس د کار دوره ختمه شوې ده. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده.
It is reasonable to hope that there will be less irregularities this time.
دا افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د ولسمشۍ دوهم ځلي انتخاباتو ته هیله مند دی چې قانوني مشروع حکومت ته به لاره هواره کړي. د افغانستان د انتخاباتو په اړه همداراز د ولسمشر کرزي څرګندونې خپروو چې د لومړۍ دورې له انتخاباتو سخته دفاع کوي. د افغانستان دفاع وزیر بیا د دوهم ځلي انتخاباتو د امنیت په اړه وایي
موږ به وکړای شو په دې انتخاباتو کې هم امنیت تامین کړو.
د جنرال وردګ د څرګندونو ترڅنګ په خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د افغان کډوالو له ستونزو خبرو. اسلام آباد یو شمیر افغانانو ته د وتلو لپاره دوه اویا ساعته ضرب الاجل ټاکلی. د جنوبي وزیرستان پر جګړې مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. نور مطالب هم تر 9 بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی ریچارډ هول پرکوای د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی احترام کوي او که چیرته په دوهم ځلي انتخاباتو کې کرزی بریالی شي دی به کار ورسره وکړي. د دې سوال په ځواب کې چې داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د ده اړیکې له حامد کرزی سره ښه نه دي، هول پرکو ویل چې پخوا هم د ده روابط له حامد کرزی سره ښه وو او هیڅ ډول ستونزې نه ورسره لري. ریچارډ هولبروک د افغانستان د دوهم ځلي انتخاباتو په اړه هم نظر ورکړ. د نوموړي د خبرو جزئیات د جان خالی کوزی په مطلب کې اورو.
ریچارډ هولبروک د جمعې پر ورځ وویل دی هیله مند دی چې د افغانستان دوهم ځلي انتخابات به د لومړي دور په نسبت ډیر ښه پر مخ لاړ شي او درغلۍ به پکې لږې وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته وویل که چیرې د نومبر په 10 دوهم ځلي انتخاباتو کې حامد کرزی د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شي نو دی به په ډېرې خوښۍ له ده سره کار وکړي. ښاغلي هولبروک وویل دی هیله مند دی چې دا ځل به د جمهوري ریاست د انتخابات
دا په ځای ده چې د دې ځل انتخاباتو کې لږو بې نظمیو ته هیله من اوسو. د دې خبرې لپاره زیات دلایل موجود دي. یو دا چې دا ځل یوازې دوه کاندیدان سیالیو ته ولاړ دي، بله دا چې له تیرو انتخاباتو څخه تجربه حاصله شوه. دریم دلیل یې دا دی چې د جنرال مکفرسټل د قمندانې په شمول ټول نړیوال ځواکونه د دې انتخاباتو د بدی لپاره کار کوي. که څه هم چې همدې ځواکونو د اسد د 9 په انتخاباتو کې هم مرسته کړې وه، خو دا ځل یې شمېر د هغه وخت په پرتله زیات شوی او په افغانستان کې ځای په ځای کېدو ته چمتو دي. هغه 1,000 اضافي عسکر چې جمهور رئیس بارک اوباما یې افغانستان ته د استولو اجازه ورکړې ده، ټول د زمري تر 9 پورې په افغانستان کې ځای پر ځای شوي نه وو.
خاغلی هول بروکویل دا مهمه ده چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو له مسلې څخه اخوا هم نظر واچول شي، یعنی په دې معنی چې د افغانستان اساسي قانون کې د دې ستونزې لپاره حل موجود دی او خاغلی کرزی له دې حل سره موافقه وکړه. د ویل
زه واقعا غواړم یو شي ته د خلکو پام راواړوم چې تر اوسه پرې زیاتې خبرې نه دي شوي، هغه دا چې بالاخره په افغانستان کې سیستم کار وکړ. دا یوه پیچلې او سخته مسله وه او د توقع په خلاف یې ډیر وخت هم ونیوه. موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د انتخاباتو په لومړي دور کې هیڅ یو کاندید د 50 جمعه یو حد نه دی پوره کړی، نو همغه و چې د هیواد د اساسي قانون او نورو قوانینو درناوی وشو او فکر کوم دا کار باید وستایل شي.
د جمهور رئیس اوباما ادارې په جمهور رئیس حامد کرزی باندې زیات فشار واچوه چې د همزلي انتخاباتو ته غاړه کیږي. د همدې مقصد لپاره د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ډیموکرات سناتور جان کیری کابل ته واستوه چې جمهور رئیس کرزی ته قناعت ورکړي. په واشنگتن کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې وایي کابل ته د سناتور کیری سفر چې حامد کرزی په دوهمزلي انتخاباتو راضي کړ، د هول بروک ماموریت هم تر شعاع یا سیوري لاندې راوست. ریچارډ هول بروک د جمعې په ورځ د سناتور جان کیری هلې ځلې او لاسته راوړنې وستایلې او هغه راپورونه رد کړل چې وایي ګوندې له حامد کرزی سره د اړیکې خراب شوې دي. ده وویل
له کرزی سره زما اړیکې ډېر ښه دي، سمه مناسب دي. زه له هغه سره د خپل حکومت په استازیتوب خبرې کوم او هغه له ما سره د خپل هیواد د جمهور رئیس په توګه خبرې کوي. زه د ته احترام لرم. که چیرې د نومبر د 2 نیټې په دوهم ځلي انتخاباتو کې دی بیا وټکل شي، نو زه د متقابلو هدفونو په مقصد له ده سره نږدې کار کولو ته سترګې په لار یم. زه شخصا غواړم په نږدې راتلونکي کې له حامد کرزی سره وګورم او قطعا کومه ستونزه ورسره نه لرم.
And I have absolutely no problems with them.
د جمعې د ورځې په خبري کانفرنس کې یو پاکستانی خبريال له ښاغلي هول بروک څخه اسلام آباد ته د امریکا د وروستیو مرستو په اړه پوښتنه وویل. زیات شمیر پاکستانیان فکر کوي په دې مرستو کې داسې شرطونه ایښودل شوي چې د پاکستان له ځمکني حاکمیت څخه سرغړونو ته لار خلاصوي. خاغلی هول بروک په جواب کې ویل پاکستان ته د امریکا د 2.5 میلیارډ ډالرو په دې مرستې کې د امریکا په حکومت شرطونه ایښودل شوي، نه په پا پاکستان باندې. له شرطونو څخه یو دا ده چې د دې مرستو یو روپۍ به هم د سیمې د قدرت د تعادل د خرابۍ په مقصد نه لګول کیږي، په دې معنی چې دا پیسې به د هند په ضد په دفاعي چارو نه مصرفیږي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هیله مند دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات په پرتله له ستونزو ترسره شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو لپاره مبارزه نن رسمن پیل شوه. په روانه خبرونه کې وروسته له کندهاره د دې انتخاباتو په اړه بحث خپرو، خو سمدستي په یوې خبرتیا پسې د ولسمشر کرزی څرګندونې خپرو چې د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې له انتخاباتو سخته دفاع کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په اړه تاسو خپل نظرونه، پوښتنې او وړاندیزونه د ازادي رادیو په ټلیفون کې ثبتولی شئ. د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ: 00002043. ستاسو ثبت شوي پیغامونه د ازادي رادیو په خپرونو کې له کارپوهانو او مسؤولو مقاماتو سره شریکوو. 00002043.
ډاکټر عبدالله وایي چې دی داسې پلان نه لري چې د حامد کرزی په حکومت کې شریک شي. ډاکټر عبدالله چې مخکې د ولسمشر کرزی د بهرنیو چارو وزیر و، سی این این تلویزیون ته وویل چې نږدې 3.5 کاله مخکې چې د وزارت پریښود، نو له هغه وخته بیا دا هڅه ونه کړه چې له دې حکومت سره یو ځای شي. ولسمشر کرزی بیا داسې نظر نه لري. شاغلی کرزی په دې اړه او د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې د انتخاباتو په اړه څرګندونې کړې دي. د دې خبرو تفصیل له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له سی این این تلویزیون سره مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ بخبره شي وویل په افغانستان کې د زمري د 9 نیټې په انتخاباتو کې ځینې اشتباهګانې موجودې وي، خو په ټینګار سره زیاته کړه له دې عملی دوهم ځلي انتخاباتو ته غاړه نه ده ایښې. ښاغلي کرزی وویل انتخابات په مجموع کې پاک ول، خو د دوهم ځلي انتخاباتو پریکړې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د ډیموکراسۍ د راتلونکي په مقصد کړې ده. ده وویل پریکړې په افغانستان کې د اداري نظم سره ارتباط لري او دا کار د افغانستان د خلکو په ګټه ده. رویترز آژانس لیکي جمهور رئیس کرزی اصلا له دوهم ځلي انتخاباتو سره موافق نه و، خو د امریکا د متحده ایالاتو او نورو هیوادونو د فشارونو له وجې یا باید دوهم ځلي انتخابات منلي وای او یا یې د قدرت له ویش سره موافقه کړې وای. جمهور رئیس کرزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې له خپل انتخاباتي سیال ډاکټر عبدالله سره به د ملي وحدت د یو حکومت جوړولو ته چمتو شي وویل، غواړي یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي او که چیرې ډاکټر عبدالله وغواړي د ده په حکومت کې کار وکړي نو خدای دې راولي. د افغانستان جمهور رئیس په ټینګار سره وویل دی په تفاهم او شراکت باور لري او دا د ده ښه صفت دی. جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان په حکومتي سیستم باندې د امریکا د انتقادونو په اړه او آیا دی به د غرب لپاره یو با اعتباره شریک ملګری وي په دفاعي ډول وویل، پوښتنه دلته ده چې آیا لویدیز له افغانستان سره په خپلو کړنو کې د اعتبار کوم عمل کړی؟ آیا لویدیز افغانستان ته کړې ژمنې عملي کړي؟ آیا لویدیز د افغانستان له حکومت سره د یو شریک په توګه عمل کړی؟ کرزی د سینین له خبریال څخه دغه راز وپوښتل چې مشارکت څه معنا لري. جمهور رئیس کرزی وویل مشارکت یو طرفه سړک نه ده، بلکې باید دوه طرفه وي او دواړه لوري باید چې یو بل ته احترام وکړي. ده وویل موږ بې وزلي یو خو یو هیواد یو، خلک یو او ځان ته تاریخ لرو او نن سبا افغانستان په هر ځای کې مطرح هیواد دی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان ته د نورو عسکرو واستول به داسې ذهنیت ایجاد نه کړي چې ګوندې دا ځواکونه د اشغال په مقصد راغلي، وویل دا اندېښنه مشروع ده. ده وویل دا ځواکونه باید اشغالګر نه وي او یوازې د طالبانو د وژلو او تعقیب په مقصد هم باید دلته رانه شي. دوی باید له افغانستان او افغانانو څخه دفاع وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د توان په زیاتولو کې کار وکړي. دا ځواکونه باید د 2002 میلادي کال په څیر د ازادۍ بخونکو قوو په څیر افغانستان ته راشي، نه په کوم بل نامه.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان د ملي ګټو لپاره دوهم ځلي انتخاباتو ته غاړه ایښي. دغو انتخاباتو ته د تیرو په څیر د امنیت په برخه کې اندېښنه شته. په دې ارتباط د افغانستان له دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک سره چې په براتسلاوا کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و، احمد تکل مرکه کړې ده.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل چې د افغانستان د انتخاباتو امنیت مشري باید د افغانستان امنیتي ځواکونه کوي چې ملي اردو او پولیس پکې شامل دي. د دې لپاره څومره تاسو آماده یې؟
موږ اصلا د دې سره ډېر نږدې هغه لرو، هماهنګي لرو د نیټو د قوتو سره. پلان یو ځای ورته طرحه شوه دی د موږ د مختلفو امنیتي ارګانونو مسؤلیتونه پکې واضح معلوم دي او چې دا چې د ایساف قوتونو به څه کوي هغه هم کې معلوم دي. نو دو خاطره دی مستقیما د امنیت د تامین په خاطر په انتخاباتو کې نقش و رول لري. داسې نه ده چې یوازې ټول مسؤلیت افغانی قربانو تورکو. کاش که موږ توانایی را بروی پوغو صورت که بمده پدهی بنده هیچ اتکان آمد کدی.
څومره مطمئنه چې د افغانستان خلک به په دوهمه دوره کې په تاسو اعتماد وکړي چې امنیت به یې ونیولی شي او دوی براشي رایه به ورکړي؟
موږ خو د افغانستان خلکو ته کاملا در اطمینان ورکوو چې د افغانستان ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت هر څه چې په توان کې لري د امنیت د تامین په خاطر کې به ونسپموي. او زه فکر کړم چې موږ به وکړای شو په دې انتخاباتو کې هم امنیت تامین کړو او خپل هیوادوالو ته دا زمینه مساعده کړو چې په آزاده فضا کې په عادلانه توګه وکړای شي د خپل د خود ارادیت حق سرګند کړي.
د ناتو عمومي منشي او چارواکي دا خبره کوي چې ول افغانستان سره موږ غواړو یو نوی تړون لاسلیک کړو چې په دې نوی تړون کې به د افغانستان حکومت له فساد سره مبارزه کوي او خلکو ته به عامه خدمات وړاندې کوي. د دې لپاره فکر کوي چې له فساد سره د مبارزې لپاره د افغانستان حکومت د ناتو لپاره څه کولای شي او آیا د دوی توقعات برآورده کولای شي؟
اصلا دا موضوع د فساد سره مبارزه او خپل هیوادوالو ته د خدمات او ارزه د مخ خپل ملي وظیفه ده. دا د ناتو په خاطر هم باید ونکړو، البته د خپل خلکو په خاطر، د یوه مسؤول دولت په خاطر باید دا کارونه مو خپل عملي کړو. نو دی که موږ څه کمپاکت کوي که نه کوي د موږ خپل مسؤلیت دی.
د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک هیله مند دی چې ملي اردو او پولیس به د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو امنیت شت ونیسي. د دغه انتخاباتو په ارتباط پر روان خبرونه کې ورسره لکندهار یو بحث هم خبرو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
لویدیزو ورسپانو لیکلی دی چې د افغانستان جګړه به شایي تیزه شي. دغه چاپی خپرونو د افغانستان د ولسمشۍ دوهم ځلي انتخاباتو ته هم اندېښنه ښولې. صالح محمد صالح لویدیزو ورسپانو ته کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز رسپانې په خپل ورستۍ غنې کې د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړې. د مقالې سرلیک دی د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې پرمختګ په یو برخه کې راغلی. په افغانستان کې د امن د شکولو لپاره شایي په لومړي ګام کې جګړه نور هم تیزه سي، چې په لنډه موده کې به امریکا په افغانستان کې خپل متحدینو ته اړتیا ولري. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د خلکو د کورونو دروازې ماتوي او د دوی د خاورو کورونو ته ننوځي، یوازې د ښوونځیو او روغتونونو په جوړولو سره په اوږد مهال کې کامیابي نسي تضمینېدای. د ورسپانې په حواله په افغانستان کې د امریکا او لویدیز ګټې دوامداره پوځي حضور ته اړتیا لري او له افغانستان څخه دي د پوځیانو پر کمولو خبرې نه کیږي. ورسپانه لیکي دا هم شته کده اقتصاد، امن او ډیپلوماسي په برخه کې پراختیایي پروګرامونه ایجاد سي چې د مرکزی حکومت ادارې غشتلې کړي. ورسپانه وایي په لومړي ګام کې د مرکزی حکومت غشتلې د افغان سرتیرم لاټړ او په استراري حالت کې د پوځي اډو ساتنه وسی. دغه راز د ټوریسټانو د ځپلو لپاره زیات ځواکونه ته اړتیا ده. واشنگتن ټایمز د مقالې په دوام زیاتوي دغه پلان به نورو استخباراتي پروګرامونو ته ضرورت لري چې د القاعده پر ضد په عملیاتو کې ډیر مهم دي. په ورسپانې کې راغلي دغه اقدامات چې په عین حال کې د امریکا له ګټو سره برابر دي، کولی سي د ټوریزم په وړاندې نړیواله مبارزه غښتلې کړي. فاینانشل ټایمز ورسپانې هم په خپل ورستۍ غونډه کې پر افغانستان تبصره کړې او د دغه هیواد روان انتخابات یې څېړلي. د یوې لیکنې سرلیک یې دی په افغانستان کې د دویمې مرحلې بې معنا انتخابات. د لیکنې په پیل کې راغلی کله چې جمهور رئیس حامد کرزی د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو اعلان وکړ، د اروپایي هیوادونو مشرانو د آرامۍ سا واخیسته، خو په دې اړه نور عکس العملونه بل ډول دي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې د انتخاباتو بیا ترسره کېدل بې معنا دي، ځکه هیڅوک نه پوهیږي چې دغه دویم انتخابات به عادلانه او شفاف وي که څنګه. ورسپانه وایي نورې پوښتنې هم شته. آیا ټول په دې باور دي چې د هلمند خلک به له دومره ګواښونو سره سره درایور کولو صندوقونه ته ولاړ سي؟ آیا دویم ځلي انتخابات په د جمهور رئیس کرزی په اړه د خلکو نظر بدل کړي؟ رسپانه زیاتوي د انتخاباتو بیا ترسره کېدل د افغانانو په مفکورو پورې اړه نه لري، بلکې دا اقدام د غربي هیوادونو د فشارونو له کبله او د دغه هیوادونو د خوشحالۍ لپاره کیږي. د رسپانه په حواله دویم ځلي انتخابات چې ګمان کیږي په افغانستان کې د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې لپاره کیږي، شاید د زیاتو افغان او نړیوالو سرتیرو د تلفاتو سبب سي او په دې وخت کې به زیات هغه رای ورکوونکي هم ووژل سي چې په افغانستان کې د ډیموکراسي وده غواړي.
ستاسو له پیغامونه
نه دا زړه د ټول کار کوونکو ته زړه له کومې سلامونه او ګران اوریدونکو ته. زما ټول افغانان ورونو څخه دا خواهش ده لکه څنګه چې د مخکې په شان تم خپل رائے استعمال کړي، بیا هم خپل رائے استعمال کړي. که چېرته جمهور رئیس کرزی درغلی کړي خو عبدالله هم درغلی کړه، خو نه غواړي چې بهرنیان په افغانستان کې سوله او آرام فضا کې افغانان ژوند وکړي. نو ټول افغانان ورونو څخه دا هیله چې خپل رائے استعمال کړي او د سر په بدله کې مخکې رائے هم استعمال کړی وي. دوی څخه ډېره زیاته مننه کوو، ډېره مننه کوو او بیا هم خپل رائے استعمال کړي او خپل جمهور رئیس وټاکئ، نه د عبدالله په شان د جمهور رئیس. د ټول افغانانو څخه مننه. حمید الله فرهاد له ناروې څخه.
السلام علیکم. ازادي رادیو زو د پکتیا یو د افغانستان سیس خدمتگار سیر او پدر خلک کې مو دې ته خوشاله چې مو افغانستان جوړ شي. لکه څنګه دې ښکلا لوټي لوټي تال شو، هیڅ چا غور نه وختو دې غور کې سره خدای پاک وو ته سبب کردای کو د خپل افغانستان عزت ما خروي. هر خار غریب پښتنه د کړې دې همې کوي هم لګیا دې او مو غوړو چې مو پیغام بالکل نشر شي. السلام علیکم. ټول
زیر ولی خان د ټول افغانانو څخه د غیله او ارزو کوم چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. ولې چې د شي او پاتچا بیا په افغانستان کې نه راځي او نه به منځته راشي. زه افغانانو نه غواړم چې په کورو کې کېنني او انتخاباتو ته راوځي او خپل رایه استعمال کړي. وسلام.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو په ارتباط اوریدي. د دغو انتخاباتو په ارتباط د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عزیز الله لودین وویل د لومړي ځل ټاکنې په پرتله به د رایې ورکولو مرکزونه او د دوی د کارکوونکو شمېر هم دا ځل راکمه کړی شي او داسې لارې چارې یې هم سنجولې دي چې د درغلیو مخه به هم ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوهم پړاو د انتخاباتو په اړه د لړم د میاشتې په شپاړسمه نېټه به ترسره شي جدي تدابیر نیول شوي دي او د تیرو انتخاباتو په درغلیو کې شکیل کسان به تر پیژندنې وروسته له دندو ګوښه او ان تر دې چې څارنوالۍ ته به یې اور معرفي کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د چهارشنبې په مازیګر په یوې خبري غونډه کې خبرې کولې. دا همداراز وویل چې دا مهال ولایتونو ته د لوجستیکي موادو د انتقال بهیر پیل شوی دی. البته له هغه وخته تر اوسه پورې ډېر وخت تیر شوی دی او اوس داسې رپورټونه لرو چې ځینو ولایتونو ته لوجستیکي مواد رسېدلي دي او هڅې لا هم په دې ارتباط باندې روانې دي. د ازادي راډیو په روانې خپرونې کې وروسته له کندهاره د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو په ارتباط بحث تاسو ته خبرو. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي لاره افغانستان څخه د حاجانو لومړنۍ قافله د جمعې پر ورځ سعودي عربستان ته ورسېده. دوی زیاتوي دا ځل د افغان حاجانو لپاره په سعودي عربستان او په لاره کې زیاتې اسانتیاوې په نظر کې نیول شوې دي. په دې اړه له کابله مجاهد جواد رپورټ لري.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې د افغاني حاجانو لومړنۍ ډله د جمعې پر ورځ سعودي عربستان ته ورسېده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست محمد صدیق چکری د جمعې په مازدیګر په یوې خبري غونډه کې په دې اړه داسې وویل:
الحمدلله چې زموږ پروازونه عربستان سعودي طرف ته حرکت وکړ. اولین پرواز موږ 15 بجې سبایي د مدینه منوره په لور حرکت وکړ او بیرته موږ ته اطمینان راغی چې حاجان الحمدلله په خیر ورسېدل او زموږ هیئت بیسال ته ځای په ځای و. دوی خپل هغه رهایشي ځای ته راهنوایي وکړه. دوه پرواز اوس اجرا کیږي چې تقریبا نن موږ کولای شو چې 900 حاجان په سعودي عرب کې ولېږدو او د جای بودوباش نه زه خپل ملت ته اطمینان ورکوم چې موږ زموږ جای بودوباش په مکه او مدینه کې مکمل آماده ده. هیڅ پکې مشکل نشته.
خغلی چکری ډاډ څرګند کړ چې سکل به د افغاني حاجانو انتقال په سعودي عربستان کې د هغوی د استوګنې په بهیر کې هیڅ ډول ستونزې نه رامنځته کیږي ځکه ټول پروګرامونه په پوره همغږۍ او سوچ سره تنظیم شوي دي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر حمیدالله فاروقي په دغې غونډه کې وویل چې افغاني حاجان به دا ځل د افغانستان له څلورو واړو زونونو څخه په جلا جلا توګه سعودي عربستان ته پروازونه کوي چې د ټولو حاجانو د انتقال بهیر به په 15 ورځو کې بشپړ شي.
د 10 معززو حاجیانو به حج بیت الله شریف ته سفر وکړي او دا د افغانستان د څلورو زونونو یا د څلورو ولایتونو چې د مزار شریف اوای میدان د شمال او شمال شرق دی ولایتو اجسبان بلغه جای پرواز کی او بل د کابل ترازی د کابل به شپ جدی ته مدینه منوره تنظیم او بل د هرات نه چیرات حجاج هم کابل ترازی او بل کابل به شپ مکی معظم نه مدینه منوره ته مستقیم جی او بل د قندهار او د کابل هوایی میدان نه چمدغه ولایت چې دغه میدانو په شاوخوا کې دی معزز حجاج میدانو ترازی به لغه جای شپ د اریانا د هوایی شرکت طیارات وسیله باندې عربستان سعودي ته انتقال کیږي.
لابل خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې 200 کال ټول افغاني حاجانو ته درې ډوله واکسینونه تطبیق کړي دي او هلته په سعودي عربستان کې هم یو شمېر روغتیاي ډلې ګمارل شوې دي چې په ډېر دقت سره به د اړتیا په صورت کې افغاني حاجانو ته روغتیاي خدمات ارزه کوي. په تیرو کلونو کې څو ځله د افغاني حاجانو د انتقال په سعودي عربستان کې د استوګنې په ځایونو کې ډول ډول ستونزې رامنځته شوې دي. خو دا ځل د افغان حکومت چارواکي وایي چې اوس د افغانستان ملي هوایي شرکت یا اریانا افغان پر پخو درېدلی او دغه ډول ستونزې به بیا نه رامنځته کیږي. په عین حال کې افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال چې د دې کال په سر کې له اریانا افغان هوایي شرکت سره د الوتکو په اخیستلو کې مرسته کړې یو ځل بیا اعلان وکړ چې که اریانا افغان هوایي شرکت د افغاني حاجانو په انتقال کې په بریالۍ توګه خپله دنده پوره کړي نو دا ځل به ورسره دوه چنده نور مرسته هم وشي چې په راتلونکو کلونو کې نه یوازې د افغاني حاجانو په انتقال بلکې د ځینو ګاونډیو هیوادونو د حاجانو په انتقال کې هم لاس ور اوږد کړي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په اړه تاسو خپل نظرونه، پوښتنې او وړاندیزونه د ازادۍ رادیو په ټلیفون کې ثبتولی شئ. د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ: 00002043381. ستاسو ثبت شوي پیغامونه د ازادۍ رادیو په خپرونو کې له کارپوهانو او مسؤولو مقاماتو سره شریکوو. 00002043381.
نن لدریو تر پنځو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام درو. په دغه پروګرام کې زموږ میلمانه د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو پر انتخاباتي مبارزې خبرې کوي. دغه مبارزه نن رسمان پیل شوه. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو د مبارزې او د دې انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. په روانه خپرونه کې هم وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو په ارتباط یو بحث لرو. همدارس به په روانه خپرونه کې واورئ چې په پاکستان کې پولیسو هغو افغانانو ته چې په اسلام آباد کې اوسي او قانوني اسناد نه لري دوه اویا ساعته ضرب الاجل ټاکلی دی څو دغه هیواد پرېږدي. اوس اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز جانقه علي کوزی وړاندې کوي.
افغانستان د جمهور ریاست د دوهم ځلي انتخاباتو لپاره مبارزه یا کمپاین نن په رسمي ډول پیل شو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک د جمعې پر ورځ وویل د هیله من ده چې د افغانستان دوهم ځلي انتخابات به د لومړي دور په نسبت ډیر ښه پر مخ لاړ شي او د درغلۍ به پکې کمی وي. د جمهور ریاست په انتخاباتو کې کاندید ډاکټر عبدالله وحید حامد کرزي په حکومت کې د شراکت لپاره کوم پلان نه لري. ملګرو ملتونو چارواکي وایي تاجکستان د افغانستان یوازینی ګاونډي هیواد دی چې په خپله رضا افغان مهاجر په خپلې خاورې کې مني، خو که د دې هیواد په پولې کې شخړې دوام وکړي تاجکستان ممکن زیاتو نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري. پاکستاني چارواکو د تهران هیئت ته چې د هیواد تللی ډاډ ورکړ چې هیڅکله به وسلوالو ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان له خاورې څخه په ګاونډي هیواد ایران باندې حملې وکړي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان به روانه اونۍ پاکستان ته لاړ شي او وروسته به ایران ته سفر وکړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د مؤسسې پلټون کې نن د ایران قم ښار ته نږدې د ایراني مغني کولو تاسیساتو ته لاړ شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د جنوري 24 د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړه.
په پاکستان کې پولیسو هغو افغانانو ته چې په اسلام آباد کې اوسي او قانوني اسناد نه لري دوه اویا ساعته ضرب الاجل ټاکلی دی څو د هیواد پرېږدي. د پاکستان د سرحد ایالت پولیسو بیا په تېرې یوې اونۍ کې شاوخوا زر تنه افغان مهاجر نیولي دي. دا کسان په دې تور نیول شوي دي چې قانوني اسناد نه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان د حکومت دوه اویا ساعته ضرب الاجل خندلی دی او د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې له افغانانو سره په دې برخه کې خواخوږي څرګنده کړې ده. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کوي چې د ګرځېدو پر مهال دی د مهاجرت اصلي کارتونه له ځانه سره وساتي. دغه اداره د جمعې په ورځ په خپره شوې یو اعلامیه کې وایي هغه افغانان چې د پاکستان د هویت ثبتونې ادارې یا نادره دغه ځانګړي کارتونه له ځانه سره ولري پولیس د هغوی د نیولو حق نه لري. خو بل پلو افغان کډوال وایي که دوی د مهاجرت کارتونه هم ولري د پاکستان پولیس یې بیا هم نیسي. سعادت مشوانه د باجوړ او دیر ترمنځ په جندول سیمه کې د مهاجرت شپې سبا کوي. دی وایي
مونږ له نادرا کارتونه را کړی دي. په پاکستان کې مونږ قانوني حق لرو، دلته مونږ اوسېږو، خو دا تقریبا درې اونۍ کېږي چې مونږ د پاکستان د چارواکو دوخانه تنګېږو، مونږ زورول کېږو. خو دا چې مونږ د حکومت د چارواکو دوخانه تنګېږو را تنګېږو او په مونږ باندې پرچې د غیر قانوني خلکو کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسي قانون د 14 مادې پر اساس خپلو پولیسو ته د ټولو هغو افغانانو د نیولو امر کړی چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني کارتونه ورسره نشته. د همدې لړۍ په ترڅ کې په تیره یوه اونۍ کې یوازې د سرحد ایالت پولیسو د زرو په شاوخوا کې افغان کډوال نیولې دي. اوس د اسلام آباد په ښار او شاوخوا سیمو کې هم افغان کډوالو ته ویل شوي چې په دوه ساعتونو کې د پاکستان نه ووځي. دا ضرب الاجل د یکشمې په ماښام پای ته رسیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سرپرست سفیر مجنون ګلاب زازی وایي د پاکستان دا اقدام د شو تړونونو پر ضد دی.
دغه د یو چا یک جانبه تسلیم نه دی چې هغه ووایي درې اویا ساعتو کې یو څوک څنګه کولی شي چې خپل آمادګي تلو ته ونیسي. د افغانستان پاکستان ترمنځ یو درې جانبه کمیسیون موجود دی. که چیرې پاکستان عاجل مشکلات لري نو بیا دې دغه غونډه عاجله بیرته بیا راوغواړي او دوی دې خپل تسلیم پکې ونیسي. درې جانبه چې د یونیسیار هم پکې شامل وي او بیا د افغاني مقامات ته اعلان کړي چې تر څو موږ خپل وطنوال په دې باندې خبر کړو او هغوی د خپل د تلو لپاره آمادګي ونیسي. او دا که دوی یو جانبه د خپلې لخوا نه درې اویا ساعته اغوار کوي، دا هغه د منلو وړ نه ده، د هغه عملی هم نه ده، او دا هغه څه د خلکو زورولو لپاره دا کار کیږي. او زما خواهش د پاکستاني مقامات څخه دغه ده چې دغه څه غیر عملي اعلانات څخه کلکه ډډه وکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یا د یونیسیف دفتر په خپل اعلامیه کې د کوټې، اسلام آباد او پېښور د دفترونو ځانګړي ټلیفوني شمیرې هم خپرې کړي چې کارت لرونکي افغانان د نیول کېدو پر مهال د پولیسو پر ضد د دغو نمرونو په استفاده د یونیسیف دفتر ته پرې شکایت کولی شي.
د جنوبي وزیرستان جګړې ته مخه کوي. یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو تیره اونۍ ولیکل چې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیات په افغانستان کې د لویدیځ ګټې نه خوندي کوي، ځکه چې پاکستاني پوځیان هغه کسان په نقشه کوي چې هغوی پاکستان ته ستونزې جوړوي. د دغو عملیاتو اونۍ پوره شوه. په پاکستان کې د سیاسي چارو څیړونکي د دې عملیاتو په اړه څه نظر لري؟ په دې ارتباط بارکوال میاخیل په اسلام آباد کې د سیاسي چارو له څیړونکي ډاکټر خادم حسین عامر سره مرکه کړې ده. شغل عامر د مرکې په پیل کې وویل،
خبر خو دا ده چې خصوصا په هغه ځای کمزه کې چې د ملټري اپریشن روان دی، چې د پاسه 3000 سکوئر کیلومتر ایریا ده، تر اوسه پورې چې د دغه خصوصي توګه باندې د اپریشن سوال دی، نو هغه کې یو خبر خو دا ده چې دوی تر اوسه هوایي فوج استعمالوي، انټلیجنس نیټورک غالباً هم هغه نوم څه کارلی، اګر چې هغه لا تر اوسه پورې د دې ډېر کمزورې دی هلته، خو ګراوند چې کوم موومنټ دی یا د ځمکې چې کوم حرکت دی هغه لا ډېر کم دی. د هغې تو وجه دي، یو وجه خو دا ده چې ځای په ځای د وسلوالو چې کوم مرکزونه دي یا چې کوم ځایونه کې هغه پټ دي، هغه د فوج سره معلومات په هغه حواله باندې ډېر نشته. تر اوسه پورې د پاکستان د فوج د غاړې نه په دغه ځای کې چې اپریشن یې سمره شوی، نو هغه تر ډېره حده پورې ناکامه شوی. دا څورلسم اپریشن دی چې شروع شوی دی، او د خلکو په دې نظر دی چې دا اپریشن به څنګه کامیابیږي. یو خبره خو دا ده چې نظریاتي توګه باندې د طالبانایزیشن یا د ملیټنسي په حواله چې پاکستاني ریاست څنګه مرسته ورکړې ده، آیا دغه نظریاتي پالیسۍ کې څه شفټ را روان دی که نه دی؟ آیا پاکستاني ریاست په دې حواله جوړه شوې چې کومه پالیسي وه د جنرالانو په وخت کې چې هغې کې غیر ریاستي تنظیمونه، وسلوال تنظیمونه د خارجه پالیسۍ د مفاد حاصلو لپاره په نور ملکونو کې د استعمالېدلو، آیا د پاکستان ریاست هغه پالیسۍ کې شفټ راولي؟ دا سوال به ډېر اهمي. نو د خبرې کول مطلب دا دی چې که دا د یو نیټورک په شکل کې ونه کتل شو، مثلا که دا دې سره ونه تړل شو چې په نورث وزیرستان کې هم د دې نیټورک کیسه موجود ده، په جنوبي پنجاب کې هم د دې نیټورک کیسه موجود ده، او دغه شان نور د پاکستان نورو علاقو کې وطنونو کې په دې نیټورک کیسه موجود دي، آیا پاکستانی ریاست د دې ټول نیټورک په ضد یو فیصله کن کاروي کولو ته تیار دی که نه دی؟ نو الب موږ دا ویلی شو چې په سیمه کې به د ترهګرۍ د ختمېدو لپاره یو لار را پیدا شي یا به یو امید را پیدا شي.
خادم حسین صاحب، ستاسو خبرو ته په پام سره، ستاسو په نظر پر وسلوالو طالبانو باندې پوځي عملیات به شي مثبت نتیجې ورکړي، او که د دوی د تقویه کېدو سرچینې لټول او لمنځه وړل به په سیمه کې د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې مهم رول ولوبوي؟
دواړه خبرې ضروري دي. د طاقت استعمال د یو خاص قسم یا د ډېرو تنظیمونو په ضد چې د هغې مرکزونه لري، د هغې ټریننګ سنټرې لري، هغې خپل خلک استي نورو وطنونو ته اغل جنګېدو دپاره خلک را پیدا کوي نوره سیمه کې، لکه په جنوبي ایشیا په سیمه کې یا د سنټرل ایشیا په سیمه کې د داسې خلکو چې کومې کار روای دي د هغې د ختمولو دپاره خو د طاقت استعمال په یو خاصه ته باندې ضروري دی. خو دې سره سره څنګه چې تاسو ووایې چې آیا د پاکستاني ریاست رویه د مخصوص انتخابي رویه ده، سلیکټیو رویه ده، لکه یو ته په یو نظر ګوري بل ته په بل نظر ګوري، څه ښه طالبان دي څه خراب طالبان دي، څه هغه طالبان چې افغانستان کې عملیات کوي، څه هغه طالبان چې دلته عملیات کوي، که څوک هغلته کار کوي عملیات کوي، که څوک دلته عملیات کوي، په نظریاتي توګه دا یو بل سره تړلي دي. نو که داسې سلیکټیو خبره وه، نو تر څو پورې چې د بنیادي پالیسو د بدلولو په حواله خبره منځته نه راغلې، نو زما په خیال چې د خلکو په شک په نظر سره ګوري، تر څو پورې چې دا ټولې خبرې په خپل ځای شوي نه یا د هغې اراده نه ښکاره شوي.
تاسو خبر یاست په دغو عملیاتو کې وسلوال طالبان هم د پوځ په خلاف کلک مقاومت او مبارزه کوي، څه فکر کوئ چې د جنوبي وزیرستان په غرونو کې طالبانو ته د وسله له کومه راځي؟
داسې دی چې د وسلو او د نشو په حواله مافیاز دي په دې ټوله دنیا کې، او هغه انټرنیشنل مارکیټ کې موجود دي، او څوک هم چې پیسې ورکړي نو هغه ته وسله ملاویږي په انټرنیشنل مارکیټ کې د مافیا په حواله، د مافیا په توسط. نو بنیادی خبره بیا دا جوړیږي چې دا وسله چې کله څوک ورکوي نو دا د پاکستان په ځمکه راځي، او آیا د سوات طالبانو چې کله مبارزه کوله جنگي کولو د پاکستان ریاست سره، نو هغه خو چرته سرحد سره تړلې علاقه هم نه وه، هغې ته دا وسله په کومه غاړه راتله؟ نو خبره اصل کې په ریاستي ادارو کې چې کوم د دې خپل نیټورک دي، همدرد خلک دي چې هغې ورته ځای ورکوي، هغې ورته د وسلې دپاره فیسیلیټیشن ورکوي، ورته لارې ازادوي. دغه خلکو پېژندل ضروري دي، او دا وسله چې په کومه غاړه راځي د هغه غاړو دپاره باقاعده سیل کول، د هغې محاصره کول ضروري دي. په نسبت د دې چې مونږ مسلسل دا خبره کوو چې دا هند ورکوي یا دا امریکا ورکوي یا دا اسرائیل ورکوي، نو امریکا هند او اسرائیل چې ورکوي خو په یو غاړه باندې راځي، نو دا غاړه باندې مکین ته څنګه رارسي، دا شابیسیرو ته څنګه رسي، دا میرانشاه ته څنګه رسي، دا رزمک ته څنګه رسي، دا منګوري ته څنګه رارسي؟
د سوات په پوځي عملیاتو کې هم د پاکستان پوځ تر زرو تنو د زیاتو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه، او د جنوبي وزیرستان په روانو عملیاتو کې هم تر دې مهاله قریبا د سلو تنو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. ستاسو په نظر دا ادعاوي تر کومه ځایه واقعیت لري؟ ځکه له سوات څخه بې کورسیو خلکو به هم ویل چې پوځ د طالبانو تر تښتېدو وروسته سوات ته ورغلل او پر عادي خلکو به یې ډزې کولې.
دا چې دی چې د دې معلومول خو ډېر زیاته مشکله خبره ده، ځکه چې یو غاړې ته هغه علاقه بالکل سیل کړې ده، نو د اطلاعاتو تین راځي. دویم غاړې ته که څوک هغلته ورتګ غواړي نو هغې ته هم لکه لارې بندې دي، مخکې نشي تللی. نو دا معلومول خو ډېره ګرانه خبره ده چې آیا کوم خلک دي دا وکړي چې موږ وجلي دي، نو چې آیا دا طالبانو که عام خلک وو. خو یو خبره ډېره زیاته مهمه ده، او هغه دا ده چې څومره څومره خلک هم وجلی شوي دي یا څومره څومره خلک هم نیولی شوي دي، د هغه خلکو نه د وجلو څه ثبوت شته چې هغه طالبانو، او نه چې کوم خلک د لیډرشپ کې نیولی شوي دي، قیادت کې کوم خلک نیولی شوي دي، لکه باجوړ کې مولوی عمر نیولی شوی دی، د رشان سرات کې مسلم خان نیولی شوی دی. اوس هغلته دا خبره خلک کوي چې د دې د راتلو نه مخکې چې د هغه دي قیادت چې کوم دی، لکه قاري حسین یا ولی الرحمان یا حکیم الله، یا داسې خلک نو یا خو اورکزو ته تللي دي او یا نارتھ وزیرستان ته تللي دي، نو که فرض کا هغه علاقه هم نیوی شي او نیټورک موجود دي، قیادت موجود دي، او هغه پالیسي موجود دي، او هغه نظریه موجود دي، نو ماته نه ښکاري چې ترهګري به د دې سیمې نه ختمه شي.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین عامر د جنوبي وزیرستان پر جګړې څرګندونې کولې. په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو په اړه له کندهاره بحث خپرو.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم مرحله په هکله هر ورځ مرکې، بحثونه، پوښتنې او تحولات په ازادي راډیو کې واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ ګردی میز میلمانه دی په کندهار کې د ملي پخلاینې د کمیسون مشر او د تیر ولایتي شورا غړی حاجی غلالی دستګیری، په کندهار کې د رښتیا ونیزي مسؤول مدیر بسم الله افغان مل او قومي مشر حاجی محمود علیزی دی چې ټولو شاغلو ته شراغلاست وایو. افغان مل صاحب، لومړۍ پوښتنه به له تاسې راپیل کړو. د ولسمشرۍ انتخابات وم پړاو ته ولاړو، تاسې د انتخاباتو د خپلواکه کمیسون دا پرېکړه څومره پر ځای بولئ؟
د افغانستان شرایط خو تاسې ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي، او جهانیانو ته یا نړیوالو ته هم معلوم دي چې ډول شرایط دي. د افغانستان خلکو په ډیرو اساسو او سختو او خطرناکو شرایطو کې په ډیر سرښندنه او فداکاري، همت او شهامت د رایو مرکزونو ته ولاړل او خپله رایه استعمال کړه او د خپل مکلفیت یو مسؤلیت او رسالت ادا کړي. ولې دا چې وروسته د ځینو فشارونو په اساس د شکایتو کمیسیون ته خبره ورسېدله، او د شکایتو کمیسیون له خوا څخه پس له دوو میاشتو پس له ډیره ځنډه خپله پرېکړه اعلان کړه، او د انتخاباتو مستقل کمیسیون ته خپل نظر په تحریري توګه ولېږي، او بالاخره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون له خوا څخه هم اعلان شو انتخابات د افغانستان انتخابات دوهم پړاو ته وغځېدل، چې په دې سلسله کې د افغانستان ولسمشر هم په ورین تندي د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون پریکړه ومنله او وی ویل چې خیر دی، د دې لپاره چې په افغانستان کې تشنج رامنځته نه سي، بې باوري رامنځته نه سي، نور مشکلات رامنځته نه سي، بیا به هم رایو مرکزو ته ولاړ سو، خپله رایه به استعمال کوو، به ګورو هغه څوک چې مترد دي، څوک چې منتقدین دي، هغه څوک چې اعتراض لري، معترضین دي، دغو د تشویش طرف کېدو په خاطر به دا خطر او تکلیف بیا هم پر ځان قبول کو او د افغانستان خلک به بیا هم مرکز د رای مرکز وته ځي او خپل رای به استعمالوي. د ولسمشر دې فیصله سره سم د افغانستان د ټولو سیمو څخه د ټولو ګوښو هر ګوښو کنار څخه دا ژغون راپورت سوله د قومونو لخوا د ولسون لخوا چې د هغار کلی وسو او ټول ولس البته دا وعده وکړه چې له پخوا څخه به په څو چند په مراتب زیات د رایو مرکزونو ته ځي او خپل رای به استعمالوي. په دې سلسله کې د کندهار خلکو د کندهار ولس هم د یوې پراخې غونډې په نتیجه کې د کندهار د سپین ږیرو مشرانو د قومي سپین ږیرو مشرانو په موجودیت کې د پریکړه د رئیس جمهور یا د ولسمشر پریکړه ومنله او ویل چې هغوی به د دوهم ځل انتخاباتو کې هم ګډون کوي. همدا نن د کندهار په ولایت کې د جناب حمید کرزي انتخاباتي کمپاین دفتر خلاص شو چې دلته په لسکونو قومي سپین ږیرو مشران د دفتر په خلاصېدو په مراسم تراغلی و او دلته یو پراخ کمیسیونونه څو کمیټې جوړ سوې، یو کمیسیون جوړ سو، اجرایي بورډ جوړ سو او بالاخره ټولو خلکو ته خپلې دندې او وظایف وسپارل سوله چې د شنبې د ورځې نه به انشاءالله رسما ټول غونه او کمیټې او کمیسیونونه په خپل کار شروع کوي. نو زه په دې مطمئن یم چې انشاءالله د کندهار ولس به سره د دې چې مشکلات به ډېر زیات وي بیا هم د رایو مرکزونو ته ځي او خپل رای بس.
علیزی صاحب، په تېر ځل انتخاباتو کې موږ د ډېرو نامنو شاهدان وو، چاودنې او پر کندهار ښار نږدې یو اشتراکیتونه وویشتل سول، ډېرو خلکو خپلې رایې ونه کارولې. څه فکر کوئ په دغه دوهم دور کې به د خلکو ګډون څنګه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. که څه بل فلام په تېرو انتخاباتو کې څه مشکل امنیتي مشکلات وه، خو دا دي چې اوس دوهم پړاو ته ټاکنې ولاړه دي، نو دا د اوزای جنوبي غرب دپاره د دغه پښتنو منچکو دپاره دا د دې پلا ډېره سخته سیالي ده چې هر څومره امنیت خراب وي او هر کم شرایط بېخي د دغه دپاره نه وي مکه مسایده د انتخاباتو دپاره، خو بیا هم کنداریان او دا د کندار ولس سپین ږیري او ځوانان نر او ښځې انشاءالله په دې کې ډېر په بیړ او شهامت سره برخه واخلي. موږ په دې یقیني یو چې د دې پلا به د هغې پلا ډېرې رایې استعمال شي او ولس به د خپله رایه بېرته بیا په مرکزو کې استعمال کړي. د دې دپاره هېڅ کوم تشویش نشته چې ولس به رایه نه کې استعمال او یا به انتخابات په ښه شفاف ډول په صحیح ډول ونشي.
اجاغلالی د سګری په جنوب لویدیځ او زاو په ځنګړی توګه په کندهار باندې د پراخو درغلی تور لګیدو چې د ولسمشری په انتخاباتو کې کړی دی. آیا رښتیا هم دلته دومره پراخ درغلی سوی دی او که څنګه؟
د سچ په دې منځ کې نه امنی ډیر او په جنوب کې په څه په شمال کې ځای ځای خال به و، خو په جنوب کې نه امنی ډیر و. نو د حادثاتو رپورټونه ورکول سول په دې خاطر باندې چې ټولنه یا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بې اعتمادي ښکاره کړه، او د بلې خوا سه به شاید د نورو ولایتو چې په هغه منطقو کې د ناظرینو هم یو مشکل و چې د ټولو کاندیدانو نه سوی کولی. یعنې اوس موږ ته ویل چې په کندهار کې د ولسمشر کرزي دفتر خلاص و، د کمپین د ډاکټر صاحب عبدالله د کمپین دفتر خلاص و، د نورو کاندیدانو دفترونه په داسې شکل خلاص و چې ته باور وکړه که تر اوسه پورې موږ ته سم ځای معلوم شي په کوم ځای کې دی دوه یا درو، او ولسمشري ته تقریبا یو څلوېښت کسان کاندید و. نو چې د چا دفتر په کندهار کې نه درلود، ته پوهېږې کندهار د افغانستان دوهم ښار بلل کېږي، چا په دې منطقه کې دفتر نه درلودې، نو هغه بیا کله یو منطقې ته ناظر کله استولی سوی. نو په دغه ترتیب باندې د هغه کاندیدانو شکایتونه هم و، د بلې خوا څخه د دغه د بې امنۍ مشکلات تومغه د بلې خاصه بلنې ټولنه د انتخابات کمیسیون هم پر دې سره بي اعتماده کوي، او ته باندې به یو څه ناکي بوم سوي. نو د زما په نظر دا واجبي چې جنوب ډېر سوال لاندې راځي.
افغان مل صاحب یو نامه ویلې د شپږو سیمو کې به د رای ورکولو مرکزونه نه خلاصوي چې تیر ځل پکې درغلي سوي دي. ستاسو په نظر دا کار به څومره د خلکو پر ګډون باندې تاثیر وغورځوي، او د یو نامه دا پریکړه څومره پر ځای بولي؟
غیر عادلانه فیصله پریکړه ده، ځکه په دې پریکړې په نتیجه کې په پایله کې شاید د هغې سیمو هغه سیمې چې هلته کوم مرکزونه یا سیټونه جوړېږي ممکن د هغو سیمو د خلکو حقوق پایمال سي، او هغوی د خپلې رایې د استعمال څخه بې برخې پاتې سي، هغوی د خپل حق د استعمال څخه بې برخې پاتې سي. نو دا سمه ده چې په ځینو سیمو کې درسته ده چې درغلي به سوي، په ځینو خصوصا په د ښار د باندې په لیرو پرتو سیمو کې چې هغه مخکې هم ورته دوستانو اشاره وکړه چې عمده علت نامني ده، هر چیز چې نامني وي هلته ته به طبیعي خبره ده چې درغلي هم په وجود راځي. په لوی کې خو زما نظر دا و چې په اصطلاح وخت و زما د انتخاباتو دپاره مناسب وخت نه و، ځکه تر څو یو سیمه کې چې امنیت نه وي، یو چیرې چې امن نه وي، یو ځای کې چې هره ورځ موږ د مرګونو خبرې اورو، او جهانیان هم په دې باندې قانع دي چې په دې افغانستان په دې وروستیو وختونو کې ورځو شپو کې د افغانستان وضع بحراني سوې ده، نو باید دا کار نوی سوی د افغانستان ولسمشر ته د څه وخت دپاره نور هم دا موقع ورکول سوی و چې هغه خپل کار مخته بیولی وی. دلته لا اقل یو لږ او ډېر امن او سوله په وجود راغلی وی، امنیت تامین سوی، بیا به رایګیري او یا د انتخاباتو دپاره زمینه برابر سوی. خو په هر صورت دا چې اوس انتخابات وسوله او هغه تیر سوله، او بیا په هغه باندې د ډېرو انتقادونو نیوکو نه وروسته د ځینو اشخاصو له خوا څخه بالاخره د انتخاب فیصله په دې سو چې دوهم ځل لپاره بیا انتخابات زمینه برابر وسي ترسره سي، او د دوهم ځل لپاره په دې وروستیو کې د انتخاباتو کمیسیون دا پریکړه چې هلته چې درغلي سوې د پاغه سیمو کې هلته باید انتخابات ونسي. زه فکر کوم دا د عدالت او څخه لیرې خبره ده. دوی دې د درغلیو مخه په بل شکل ونیسي، په دې ډول یې نه نیسي چې یو بسته اولس خلک او سیمه د خپل حق څخه بې برخې کړي. هلته به ممکن خلکو درغلي نه وي کړې، خلکو اولس درغلي هیڅ وخت په هیڅ ځای کې نه ده کړې. اولسونه راغلي دي او خپله رایه استعمال کړې ده. هغوی ډېر خطرونه منلي دي، مشکلات منلي دي، او ډېر تهدیدونه یې منلي دي، خو بیا هم خپل حق ادا کړی دی. هغه څوک چې مورد نظر یې وتې رایه ورکړې ده، دا د اولس ګناه نه ده. ګناه باید چا خبره ده، په شریعت کې هم د اسلام د نقطې نظر هم او د بشر د حقوقو په لحاظ هم یو بشر د بل بشر په حق په ګناه نه نیول کېږي. دا که یو شخص خواست درغلي سوي، نو ټول ولس باید یو شخص په ګناه ونه نیول سي، او ټول ولس باید خپل حق څخه محروم نه سي. زما هیله دا ده چې انتخابات باید په ټولو سیمو کې وسي، په ټولو ساحو کې وسي. البته په د شفافیت طرفدار یم، شفافیت واړو، او د شفافیت لپاره به هیله مو دا ده چې په شفافیت ترسره سي.
علیزی صاحب، تاسو یو قومي مشر یاست. یونامه دا هم ویلي چې د مرکز ټولې رایې او چاته استعمال سوي، نو دلته اتمی درغلي سوي دي. د دې سیمې قومي جوړښتونو ته په کتو سره ستاسو نظر څه ده؟
د انتخاباتو کمیسیون یا بینلي ټولنه د افغانستان ولس یا افغانی ټولنه یا افغانی کلتور او رواج ته وګوري، افغانان یو ټولنه ده، یو قومي جوړښت دي. په یو وطن کې، په یو کلي کې، یو کاندید د قوم د قبیلې څخه وي، هغه بالکل بل چاته هیڅ نه دخ کیږي چې بل چاته رایه ورکړي. یوازې هغه خپل کاندید ته د خپل مشرانو په هدایت، هغه د دې قوم یا هغه د دې نږدې کس وي، هغه د دې د منطقې سړی وي، هغه د دې ته ګټه رسوي، هغه دغه ګټو او تاوان د منطقې سره شریک. نو ځکه دغه ولس په دغه پریکړه کوي چې هغه یو کس ته رایه ورکړي. دغه د افغاني کلتور څخه، د افغانانو د قومي جوړښت څخه دا ډېره لیرې پریکړه ده، او غیر قانوني پریکړه ده چې دې کوي چې که په یوه صندوق کې د یو کاندید لپاره سل په سل کې یا په سل کې نه نوي فیصد رایه اچول سوي وي، دا د یو معیار ورته ټاکلی دي چې دا شفاف نه دي. دا تاریخي په زموږ په اطرافي سیمو کې، زموږ په کلیوالو سیمو کې بالکل همدا خبره ده چې د یوه کاندید په ګټه چې قوم د قوم سپینږرو، علماو، سیدانو، جهادي قوماندانانو فیصله وکړله، هم قوم یوازې په هغه خوا روان دي، او قوم هغه تاییدوي او هغه لار تعقیبوي او هغه کس رایه ورکوي. نو په دې کې چې خلک رایه شفاف استعمال کړي، ولاړ سي پر ځان باندې خطر، زحمت، خپل اعتماد په یو چا وکړي، او بیا بل څوک دا غیر قانوني بولي، دا خو د شریعت د نگاه څخه، د قانون د نگاه څخه دا یو غیر عادلانه پریکړه ده چې دغه معیار یا د انتخاباتو په کمیسیون کې دي یا د شکایت په کمیسیون کې دي، دا بیخي د افغاني دود او کلتور څخه لیرې خبره.
اجي صاحب، غلالۍ دستګیري د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت د ملي امنیت په شمول باندې په دا وروستیو کې خپل بشپړه تیاری د راتلونکو انتخاباتو لپاره اعلان کړی ده. ستاسو په نظر باندې په کندهار کې، په مجموع کې، په جنوب لویدیځ حوزه کې څومره امنیتي تدابیرو ته ضرورت شته؟ تر کومې اندازې پولیسیا تیر ځلې کومې نیمګړتیاوې درلودې امنیتي تدابیرو؟
کومه ځایونه چې انتخابات کمیسیون په نقشه کړي وي، او دوی غواړي چېرته دوی په پلان کې وي چېرته صندوقونه کښېښول سي، د هغو شاوخوا ته د امنیت سخت ضرورت دی. تېر چپال چې وه بازایي کې د دولت مخالفینو وسوه یې کړی چې خلکو ته مشکلات پېښ کړي، او د لیرې منطقو څخه ګولۍ راوغورځوي، او یا بمې چاودنې وکړي. نو هغه رقم چې امنیت خلکو ته وقوع درلودله پر هغه رقم باندې نه وو. نو دا ورم دې سره هیله دا ده چې چپال بهتر امنیت ونیسي، که دې توجه وکړي چې عدله سي، داسې ډېر درتوان څخه وتلې خبره نه ده.
افغان مل صاحب، دا د انتخابات دوهم پړاو ته مو لاړلو، تاسو فکر کوئ که چېرته بیا د دغو انتخاباتو نتایج راووځي، او یو له دغو دوو کاندیدانو څخه د دې دی نتیجه و نمانی راتون که پایله به څنګه
دا که طبیعی خبر ده چې انتخابات کیږي د دوو ترمنځ یا درو ترمنځ په دې کې ټوله چوکی یو ده د یو مقام د فارا چې کلس کسان کاندیدان وکشل به کتل ویشت وک دیش وک کتل ویشت طبیعی خبر ده چې یو نفر یو خاص بل هغه فار راوځي په کډ دوه نفر د دې ځل لپاره کاندیدان دي دا ممکن دي د دوو ترمنځ د دوو اشخاص او شخصیتونو ترمنځ ډیره جدي او قوي او کلکه مقابله هم تر مرامنسه سي خو زه هیله من يم چې مقابله سولهي زوي د افغانستان ملي ګټې باید د هر لور له خوا په نظر کې وساتل سي او د افغانستان د ملي ګټو په پرونا کې د افغانستان قانون په چوکاټ کې په اساسي مقابله وسي صحیح او د دوستۍ په بازار کې صمیمانه مقابله سره وسي ولیدا که بیا یو تن مخکیکیږي او بل پاتکیږي او هغه وایي چې زه دا نه منم زه فکر کوم دا به د افغانستان د خلکو آراو ته یو بل سپکاوی وي لکه تیر ځل چې وسو نو په دې هیله چې بیا دغه حالت رامنځته نسي هر لوری چې مخکیکیږي مقابلې باید ورته درناوی وکړي مبارکي ورکړي که رښتیا د افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې څوک په نظر کې ساتي او د افغانستان د ملي ګټو په خاطر د افغانستان په خاطر باندې او ځان افغان بولي او ځان د افغانستان ته وفادار او د افغانستان خدمتګار ګڼي په نور نړۍ کې خدا تحمل دي چې د دوو کسانو یا دوو اشخاصو ترمنځ کله مقابله رامنځته کیږي انتخابات کیږي هغه یو لوری چې کامیاب وسو نو تر ټولو د مخه هغه قابل لوری ورته مبارکي ورکړي نو زه په دې هیله یم چې په راتلونکو انتخاباتو چې خدای تعالی په خیر په خوشحالي په عافیت تر سره کړي هر لوری چې وګټله هغه ته دې مبارک وي او مقابل لوری څخه دې د هیله ده چې هغه باید خپله ماته ومني راسي کامیاب کاندید ته مبارکي ورکړي او د هغه تر شا ودرې شي
په کندهار کې د رښتیا اونیزم مسول مدیر بسم الله افغان مل په کندهار کې همدارس د ملي پخلاینې د کمیسیون مشر حاجی آغا لالی او په دغه ولایت کې قومي مشر حاجی محمود علیزی د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو په اړه څرګندونه کولې د ازادي راډیو د لسو بجو په خبرونه کې له بلخ ولایت د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو په ارتباط بحث خبرو البته له دریو تر پنځو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام د دغو انتخاباتو د مبارزې مسلې ته ځانګړی شوی دی د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو مبارزه رسما نن په ټول افغانستان کې پیل شوه
ترکمن ماده کتاجک because Bhakti you are hungry. The day calling has not a woman calling. She picked on a dandy Bhakti Palaki. She picked on a dandy Bhakti Palaki. Yare the Tratulu Pushan Mahade, Kandahati Kalak Mandi Mahmat Mahade, Kapanjeri Kapar Mandi Vatan Mahade, Kahirata Vatak Shandi Vatan Mahade, Kahirata Vatak Shandi Vatan Mahade.
د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په اړه تاسو خپل نظرونه پوښتنې او وړاندیزونه د ازادي رادیو په ټلیفون کې ثبتولی شئ. د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ: 0000223 شپږ یو. ستاسو ثبت شوي پیغامونه د ازادي رادیو په خپرونو کې له کارپوهانو او مسؤولو مقاماتو سره شریکوو. 0000223 شپږ یو مهیروئ.